په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ازادي رادیو مشرتاب افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حملې په وړاندې خبرداري ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر خاغلی غنی ته دی ولیک په استولو په هلمند کې خپل خبريال الیاس دای وژنه یاد کړی چې غږ دې هغه په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوب کړی شو چې افغان ولستر رښتیا و نشي رسولای. اغلی سنلر د دغه وژنه په تړاو د زینو نیونو یادونه هم کړې خو وايي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلې معلومات شریک شوی نه دي. په لیک د غراس په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشر تابه او کارکونکو ته د روانو غواخونو یادونه هم شوی چې اټکل دی پر روانو نیو او میاشتو کې لار ډیر شي. د سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپل ژورنالیستانو د خوندي تابل لپاره خپل ټول وس کوي خو وايي په یواز سر بریالي کېدی نشي. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر ولسمشر غنی اڅولای چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي رادیو د خبريالانو د ورستوي وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې کدا سې ونه شول ازادي رادیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان وروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې د اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولس کنټور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدراعظم مارک روتې تېره میاشت ویلي و چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشي په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروسته څو توغندوی بریدونه کړې وي. دغه خبرداري د غراز وروسته تر دې ورکول کېږي چې امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولای شي پر عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو نیو رئیس امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړ ملیشي د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2020 کال د جنوري د درېیمې د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشي یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یوه پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالد ترامپ هم داشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4500 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر دې یو ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخښلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اوو کلونو بند محکوم شوی او د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جارید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د دوو کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل که غوړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل چې د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د ورستوي هدفي وژنو موضوع راوخلو، او دا چې ولې په دې ورستوي کې دا ډول حمله زیاته شوې د امنیتي او دفاعي چارو لوی کارپو سره به وغږیږو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي، نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبر نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوي هدفي وشنو ته اندیشنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونټیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ، ویلي دي چې ملګرو ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوی ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي، باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وشل شوي دي. طالبانو په دې شار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د شار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دوه میاشتو راهیسې سپارلې دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد اسدی رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما کچیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتواله خلکو لیدلای وي، زیات وحشت به لیدلای وي. د یو پر ځای به 15 حمله کړي او د 3-14 په ځای به 15-14 کړي.
شاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالې لپاره به په لنډ وخت کې ډیر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاس کړي، د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړ ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بے معنی شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو، او تر دې یو ورځ مخکې په دې شار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
و امردل چناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغې خارچې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا دو میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی دی. لکابل د امنیتی او دفاعی چارو پو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیری هم د تلیفون په لیک را سره وصل شوی دی. وزیر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم صاحب ستلیمس.
وزیر صاحب تاسو په نظر د دغه هدفی وژنو تر شا څوک لاس لري؟
اساسی خبر ادا سده چې په افغانستان کې خو برسره د طالبانو نورې تروریستي ډلې فعال دي، او د دې ترڅنګ هغه ډلې ټپلې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګ شي او په جګړو کې خپل ژوند ګوري، په جګړو کې خپل منفیات ګوري، په جګړو کې خپلې ګټې ګوري، هغه حلقې کوښښ کوي چې په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کړي چې سولې ته منګه ونه رسیږو، سولې په مخ کې خنډونه دوی جوړ کړي. نو دا ټولې چې سره راټولې کې دغه روسي بریدونه د همدغې لپاره دي، کنه وی خو یوازې طالبان په ځینو برخو کې مسولیت هم نه مني خپل غاړه باندې، خو کچېرې طالبان دا بستر جوړ نه کړي بیا دا نورې تروریستي ډلې هم نشي کولای چې دا بریدونه ترسره کړي. نو طالبان یې کوښښ وکړي چې دا ټول مسولیت په خپله غاړه وانخلي، ور باندې وکړي تر څو چې نورو تروریستي ډلو ته یا نورو هغه ډلو ته چې هغوی د موقع نه استفاده کوي، یو مافیا دي یا د مواد مخدر کسان دي یا اختطافچیان دي یا د ځمکو غاصبین دي، هغوی هم موقع ورته مساعده نشي چې دغه ترورونه وکړي او یا مثلا ګډوډي رامنځته کړي او یا امنیت خراب کړي.
یو خدای غوښتنه د وزیر صاحب چې تاسو او نور اړخونه له طالبانو کوي، بل مسؤلیت د افغانستان دولت یا حکومت راځي کیږي چې تر خپل کنټرول لاندې هغه هم په مرکز کابل کې دا ډول حمله زیاتیږي چې ډار او ویرې خبره کړي په دې ربیا مدني فعالانو د رسنیو په کارکونکو کې. فکر نه کوي چې د دوی مسؤلیت نه دی چې باید د خپلو دغو فعالانو ژوند خوندي کړي؟
کاملا د افغانستان حکومت او دولت پرې کې هڅې کوي، ما ته خپل باندې معلومه دي چې ډېر زیاتې هڅې کوي. اول خدا لومړی معاون سالی صاحب د سهارنۍ غونډې چې دي فقط همدې په خاطر دي چې په کابل کې کاملا امنیت ټینګ شي. زه تاسو ویلې شم لکه چې سالی صاحب نماینده مو ویلې، هغه د مطبوعاتو مشر مو ویلې چې دلته کدا دوی د حالې ځلې نه وي، دلته به ډېرې وینې توی شوی وي او ډېره ګډوډي به رامنځته شوی وي. خو سره د دې نه د دولت لپاره په کار دی چې کاش کو استخبارات خپل ډېر قوي کړي، د عامو خلکو نه مرسته وغواړي او هغه اوپراتیوي پیسې چې د دوی سره دي هغه په همدې باندې ولګي، خلکو ته یې ورکړي، خلکو له منځ نه نفر جذب کړي چې دوی ته راپور ورکړي، دوی سره همکاري وکړي، د دوی ملاتړ وکړي. که د خلکو همکاري جذب نه کړي، د خلکو همکاري ځان ته جلب نه کړي، نو امکان نه لري چې دوی امنیت ټینګ کړي. د دې په خاطر باندې زه وایم چې د دولت مسؤلیت هم دی، خو د دې لپاره مغلارې چارې چې ډېرې اړینې دي هغه باید په کار باندې واچول شي، چې هغه لارې چارې د خلکو ملاتړ دی چې څنګه راجذب کړي. او د دې ترڅنګ ما مخکې مو ویلې چې هغه اوپراتیوي پیسې چې د همدې کار لپاره تخصیص ورکړل شوی دی، د هغې نه په همدغې لاره کې تنها په همدغې لاره کې استفاده وکړي تر څو چې دوی وکولی شي چې په کابل کې د دې تروریستي حملو مخه ونیسي. نو زما په عقیده باندې د خلکو همکاري ډېره ضرور ده.
بلې مخې تاسو له طالبانو سره د سولې خبرو یادونه هم وکړه، په پام کې ده چې لس ورځې وروسته بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې تکرار شو. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت شاوخوا 15,000 زیات د طالبانو بندیان خوشې کړل، په دوی کې ډیر هغه بندیان مو چې په درنو جرمونو باندې تورن شوي او د کلونو کلونو سزا ورکړل شوی وي. دغه وضعیت په پام سره څه فکر نه کوي چې د مجازاتو څخه د معافیت کلتور حاکم دی، سترس ترګه څوک نه ویني چې که چېرې جرم هم وکړي خو سبا بیرته خوشی کیږي، فکر نه کوي چې دی به هم دغه هدفي وژنو ته ډیره لاره پرانستی وي؟
کاملا دا خو یو واضح خبره ده. ګوره د امریکا متحده ایالاتو دا کار غلط وکړي چې د طالبانو سره یو جانبه یا دوه جانبه د دوی په منځ کې غونډې وکړي او تورې پیسرې وکړي، د افغانستان دولت په مسله کې خبره وچولو او طالبان هم په دې باندې ټینګار کوي چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره پریکړې کړي دي، نو معنا دا ده چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژنو یا ورسره خبرې نه کوو او یا په زور باندې مود شپږ زره یا پنځه زره نفر خوشی کړل. معنا دا ده چې دا د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي، د افغانستان دولت به ټول د طالبانو بندیان بدون قید و شرط ورخوشي کړي. افغانستان دولت څه کوي په بندیانو باندې؟ دا دومره مصارف کیږي د دوی ساتل ده
وزیر صاحب
باندې کړي چې هغه د نفر ورخوشي کړه، هغه لاړ بیرته ماریبي ته او جګړې ته لاړ. نو دا باور له منځه وړي، دا ښه کار نه دی. هغه وخت پیدا طالبانو په دې ټینګار نه وی کړی چې زموږ نفر راخوشي کوي.
زما هدف دا ده وزیر صاحب، څوک چې اوس دغه حمله کوي د هدفي وژنو تر شا، دوی خو نه ویریږي که چیرې احیانن ونیول شي، هم خو دوی احتمال د دې شته چې بیا هم سبا د افغانستان دولت لخوا د سولې د هڅو په ترڅ کې خوشی کړی شي، ځکه چې طالبان اصرار کوي ټول بندیان باید خوشی شي. نو دلته فکر نه کوي چې یو ضعف یا کمزوري د افغانستان د حکومت هم ده؟
نه، د افغانستان د حکومت ولې ټول شیان موږ د افغانستان په حکومت باندې وچو؟ تاسو ولیدل چې کله امریکایانو فیصله وکړه 5000 نفر بندیان دي بدون د قید او شرط په لاس ورځو کې خوشی شي، د افغانستان دولت خو ډیر کوخه وکړي چې دا بندیان وساتي، دوی ته دوسی و چې زودی نه تضمین واخلي. همدغه نړیوال ټولنې، همدغه مطبوعات او همدغه خلکو چې ویلې ټول ورځ چې د افغانستان دولت نه غوړي چې سوله وکړي، بندیان نه خوشی کوي، بندیان دي خوشی کوي، بندیان دي خوشی کوي، او چې اسمان ته وخته. نو معنا دا ده چې افغانستان دولت خو بیا هم مقاومت وکړ، شپږو میاشتو کې دوی ته دوسی واچولې، تضمین یې تنه واخیستو، ورورو د کسانې خوشی کړل. زما هدف دا دی چې دا د افغانستان دولت ګوره که هر کار چې د افغانستان دولت وکړي هغې ته د انتقاد په سترګه کتل کېږي. زما هدف دا دی چې دلته که چیرې سولې ته خبره وي چې سولې ته ورسیږو، نو طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي او افغانستان دولت خپل مسؤلیت ادا کړي، نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې صورت کې که موږ یوازې مسؤلیت افغانستان دولت ته ور په غاړه کړو، دا د حل لاره نه ده. ګوره د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غلط کار وکړي چې طالبانو سره دوه جانبه غونډې وکړي او فیصلې وکړي. طالبانو غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي. تاسو ولیدل په دې اخرو ورځو کې په کراچۍ کې د ملا برادر اخون غونډه او یا هلته څرګندونې او خبرې یا مثلا د طالبانو نورې څرګندونې، دا ټولې د دې وړ نه دي چې سړی فکر وکړي چې هغوی سولې ته ژمن وي. نو طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، د افغانستان حکومت هم خپل مسؤلیت ادا کړي، په دې صورت موږ سولې ته رسیدلی شو. یوازې ټول مسؤلیت افغانستان دولت په غاړه اچولې، دا د انصاف نه لرې خبره ده.
وزیر صاحب یو
وعده کړی چې 2023 کال پورې اخیره پورې د افغانستان دولت او وسوال په سره مرستې کوي، ماغه هغه ته به زمون ووسیرو.
وزیر صاحب یو ورسته پښتنه
دغه شرایط رامنځته کی چې
او بخی وزیر صاحب یو ورسته پښتنه د ورستیو هدفي وژنو په تړاو د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې مشکوک کسان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملال میوند د خبريالې د انعکاس د ټلویزیون د وژنې په تړاو باندې هم دوی ویل چې مونږ کسان نیولې دي. ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژنې په تړاو هم نیولې دي. تر اوسه پورې دوی په دې اړه نور معلومات رسنیو سره نه دي شریک کړي، حتی من جمله ازادي رادیو ته هم نه دي ویل چې دا څوک نیول شوی دی او څه ډول مجازات شوی یا پروسه څه ډول روانه ده. فکر نه کوي چې کچېرې حکومت اعلان کړي چې دغه کسان موونی ول، حتی په ځینو مواردو کې وایي چې باید علني محکمه وشي چې نور پنترې واخلي، آیا د افغانستان د حکومت مسؤلیت نه دی؟
ګوره د افغانستان حکومت مسؤلیت ته څومره چې ماته معلومه ده، ما دغه معلومات دقیق دي، زه د ځان نه خبره نه کوم. ماته معلوم دي څومره چې سالیل صاحب په جریان کې دی او هغه ویلي دي، دغه ټول معلومات د رسنیو سره د خلکو سره شریکي. خو مسله په دې کې ده چې یو نفر چې نیولې دی، هلته یو نفر یا دوه نفر یا درې نفر تښتېدلي دي، پټ شوي دي، د دې لپاره چې هغه ونیول شي، معلومات تکمیل شي. دوی کوښښ کوي چې څو ورځې دغه مسله پټه وساتي تر څو هغه نفر ونیول شي، گیر شي. دا یوه شبکه ده، یو نفر نه دی چې پیر کړی دی، یو کس وژلې دی او نور تښتېدلی دی یا نیول شوی دی. دا یوه شبکه ده، او شبکه ډېره اوږده ده چې دا د کابل پوهنتون باندې چې برید کړی او تاسو ولیدل چې شبکه څومره لویه وه او څومره ستره شبکه ده، چې پکتیا پورې تر میرانشاه پورې تر پاکستانه پورې هغه سلسله ورسېدله. نو معنا دا ده چې حکومت دا کار کوي، او څومره چې ماته دقیق معلوم دی، سالی صاحب چې کومه وعده کړې ده هغه ترسره کوي، هغه کار کوي او ویلي دي چې زه دا کار کوم. زه په دې باندې مطمئن یم چې دا کار کوي، خلکو سره یې شریک کوي، خو خلک باید ولک صبر وکي ترڅو چې دا مسله روښانه شي چې په دې کې واقعا څوک لاس لري.
بلې کور ودان د امنیت او دفاعي چارو پو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیري
او شې ټول ملت تور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان او طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید وی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې خبرونه کې بیا هم چې په ژوندۍ باندې باندې زما همکاران مختوړي د 2000 کال د مهمو پیښو د افغانستان په ارتباط البته خبرې کوو. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. نور د مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو تاسو راوولو د موسیقي خبرونه ته
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي
د پسې راغلی چرته وې او راته وایا چې تلې چرته وې شینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
رام شی پر سر چھ کر پستر گو میں پیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
رام دا وسوستا دیدن تس مز شینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
رام شی پر سر چھ کر پستر گو میں پیار شینن بوا شکان
سندرو میلمانا
سندر با راپن شر کی دا بخان نواز
غنت راوام پتا ما تا ما
او پدی باران کی چه خیسته زمزمه راتو کی خوان بیلر دیر سی کتنگا
او زمزمه کی نواز دانو
تو که خوب دزدای کنه تو که وای چله گورتو خر دو
غلطو زانی غزل شوخ سنگار
دا جای دا مرکی سندر دا دغه خلاصی پړی ویل نظر کنه
وقاسی یما
د ازادي رادیو د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
لا شنبه تر پنځ شنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
ای خو یو
کنا ہم سفر کم کنا رہبر کم کنا ہم سفر کم کنا رہبر کم کنا دمنی پم مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے رانا مخ کی دے رہبر کم کنا
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
کشالو پخار کے دا کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خامار نوے جو کہ خود بھی نا فتوینا خرچی دی نظری نا خرچی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولے آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرچ شولے انقلابو نہ خرچ شول دیر تاریخو خرچ شول دیر قلمو نا خرچ شول دیر کتابو نا خرچ شول قوم پرستان خرچ شول ہم کام ریڈان بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا براو تو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی لام د ٹول بس وزی نہ بہجرا پاتشی نہ بجمات پاتشی دک شالو زپلے شالو زپلے خارب کندر 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 کندر
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
سش پلا چس پوک میں زل
جڑا دے